باوال متخصص داخله و دکتر صاحب پوهان رفیع الله حلیم استاد وترنر. برنامه ما در اینجا به پایان میرسه. تا هفته دیگر و برنامه دیگر شما را به خدای کریم میسپاریم. شاد و صحتمند و کامگار باشین.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. وس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی. د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه په خبرونو پیلو.
د طالبانو حکومت د سیګار هغه راپور رد کړ چې پکې ویل شوی طالبان د خپل واک د ساتلو لپاره په زیاتیدونکي ډول او د بیلو بیلو ډلو لخوا له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد نن رسنیو ته په استولې خبر پاڼې کې ویلي د افغانستان اسلامي امارت په وضعیت باندې بشپړ کنټرول لري او اجازه به ورنکړي چې هیڅ ډله یا جهت افغانستان ناامن کړي او یا د افغانستان خبره د بل چا پر ضد وکاروي. سیګار د روان 2023 کال د لومړیو دریو میاشتو په راپور کې د داعش او القاعده په ګډون یو شمېر ډلې د طالبانو د اوسني رژیم په وړاندې امنیتي ګواښ بللې وي. په ننګرهار کې سږکال د ګوزان یا پولیو 15مه پیشه ثبت شوه. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف یوې سرچینې نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل دغه مثبته پیشه په دور بابا ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. د سرچینې په وینا د طالبانو حکومت په ننګرهار او کندهار کې د ګوزان د واکسین د کمپاین مخنیولې ده. په پام کې وه په ننګرهار کې تیره دوشنبه د ګوزان ضد کمپاین عملی شي. دا چې طالبانو ولې د دې کمپاین مخنیولې وضاحت نه دی ورکړی شوی. تر دې مخکې د سږکال له پیله څلور مثبتې پیښې په ننګرهار کې ثبت شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا سبا دوشنبه په جنیوا کې د افغانستان پر بشري وضعیت د غراس د شزو او جنو د حقوقو په باب خبري کوي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ تیر دوشنبه ویلی وو دای به په دې غونډه کې ګډون وکړي او راپور به وړاندې کړي. د بخښنې نړیوال سازمان هم په یو اعلامیه کې ویلي چې ریچارډ بینټ او د حقوق پوهانو د نړیوال کمیسیون د حقوقي تګلارې د برخې مسؤل یان سایدرمن به د افغانستان د بشري وضعیت په ځانګړي ډول د شوزو د وضعیت په اړه وینا وکړي. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یا یو ان ډی پی په ننګرهار کې د یو کانال د جوړېدو خبر ورکړ. دغه کانال د 800 کورنیو د کرنې ودې ته ګټه رسولی شي. د دې ادارې د افغانستان څنګه نن په خپل ټویټر کې خبر ورکړ دا کانال یا اوبلاره به چې یو کیلومتر اوږد دی او 250 هکتار باغونه خړوبول شي د کلیوالي پراختیا لپاره یو زیری بي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر تهران ته په خپل سفر کې د ریاض او تهران ترمنځ د پخلاینې لپاره نن یکشنبه نور ګامونه هم واخیستل. فیصل بن فرحان له خپل ایرانی ساری حسین امیر عبدالله یان سره د سیمې پر امن خبرې وکړې. وروسته د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی سره وکتل او هغه ته د سعودي عربستان د سفر بلنه ورکړه. له ایران سره د سعودي عربستان چې سنیان وربانی واکمنی کوي اړیکې وروسته له هغه ترنګلی شوې چې په 2014 میلادي کال کې د ریاض لخوا د یو شیعه دینی عالم نمر باقر النمر تر اعدام وروسته معترضانو په تهران کې د عربستان پر سفارت او په مشهد کې پر کنسولګری حمله وکړه. د ایران په البرز ولایت کې لشته دجه دولستنه په کورونو کې د جوړو شویو شرابو د چلو لکبل مل شوی او تر سلو ډیر نور مسبوب شوی دي. دغه ولایت د پولیسو قماندان حمید حداون پرون وویل چې دغه کسانو صنعتي الکول او بو او جنو نور شانو سره ګډ کړی او بیا چلی وو. ویل کیږي چې ممکن د قربانیانو شمیر تر دې ډیر وي ځکه چې شاید ځینې مړي روختون ته وړل شوی نه وي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن سهار د چین پلازمېنې پیکینګ ته ورسید. د سفر هدف د امریکا او چین ترمنځ د روان کړکیچ کمول دي. بلینکن نن ماسپښین له ډول رتبه چینایي چارواکو سره خپلې دوه ورځنۍ خبرې پیل کړې. دا لکه چې د 2021 میلادي کال په جنوري میاشت کې جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې. چین ته د یو جګپوري امریکایي چارواکي لومړی رسمي سفر دی.
تاسو زموږ ژغل ازادي راډیو اوري.
یو نوې سروې ښیي چې ډېر شمېر افغانان د بې وزلۍ له کبله خواړه کم خوري. د دې اغیز به څه وي؟
ماشومان او هغه مایندې چې منډواري وی او دوی لا ډیرو غذایی موادو ته ضرورت لري.
په بلخ کې پر شزیده خبریالانو نوی بندیزونه لګول شوی دي.
دغه نوی نوی قوانین چې وزکې پر شزیده خبریالانو باندې هغه نه وارده چې ته په کور شي.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د آزادی رادیو خبرونه وس څلور ورځې ساته اوریدای شي. د ارزونې د ظرفیتونو پروژې موندنې شي چې اقتصادي او بشري کړکېچ افغان کورنۍ دې ته اړ ایستلي چې له داسې لارو څخه کار واخلي چې ځینې د دوی پر روغتیایي وضعیت اوږدمهاله منفي پایلې هم لري. د خوړو د رژیم بدلونونه او یا په ورځ کې د درې ځلو خوړو پر ځای یو یا دوه ځلې خوراک له دې ستونزو سره د مقابلې تر ټولو عامې لارې ګڼل شوي دي. د دې موضوع تفصیل د سنا کاکړ په راپور کې.
د کابل ښار د پنځمې ناحیې اوسیدونکې یوه میرمن چې خاوند یې دوه کاله وړاندې په یوه ځانمرګي برید کې وژل شوی او د خپلو درېګونو پنځه کلونو ماشومانو او یو دوه کلن ماشوم پالنه کوي وایي چې خپل ژوند ډېر په سختۍ تېروي. دغه میرمن چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل کله ناکله دې ته اړه شوی چې خپلو ماشومانو ته د رستورانت خراب شوی اضافي خواړه ورکړي.
زه کوټه سنگی ته څیرمه په کمپنۍ سیمه کې په یوه کرایي کور کې اوسېږم. له دې ځایه تایمانی ته ځم. هلته یو رستورانت دی. د کارکوونکو کالي مینځم او په بدل کې هغوی ما ته له خلکو څخه پاتې شوي خواړه راټولوي او زه یې خپل ماشومانو ته راوړم. ځینې ورځې ښه خواړه وي خو اکثره ورځې دا خوسا شوي وي. اوس هغه هم بل چاته ورکوي. زه ځم د نانوایی مخې ته کښېنم، د خیرات ډوډۍ اخلم او ژوند ډېر په سختۍ تېروم.
داسې حال کې ده چې د ارزونې د ظرفیتونو پروژې موندنې ښیي چې اقتصادي او بشري کړکېچ یو شمېر افغان کورنۍ دې ته اړ کړي چې د مقابلې له تګلارو څخه کار واخلي چې ځینې اوږدمهاله منفي پایلې لري، لکه د روغتیایي وضعیت خرابېدل، د پورونو ډېرېدل او د بېوزلۍ تر کرښې لاندې د خلکو زیاتېدل. په دې څېړنه کې چې د کابل ښار په پنځمې ناحیې او د کابل د قرهباغ ولسوالۍ په کلیو کې ترسره شوې، ټولې هغه کورنۍ چې څېړل شوي او ترې پوښتنه شوې سل په سلو کې له ګران بیو خوراکي توکو لکه غوښې، تازه او وچه مېوې او هګیو له خوړلو ډډه کړې. په دې څېړنه کې زیاته شوې چې دغو کورنیو کې یو لسنننه په منظم ډول ترې وخت خواړه نخوري او خپل مالونه لکه ګاڼې، څاروي او ځمکه د خوراکي توکو د اخیستلو لپاره پلوري. په دې څېړنه کې ویل شوي چې د روغتیایي درملنې څنډول یا پرېښودل 2% د خپلوانو او ملګرو څخه پور اخیستل 40%، د کورنۍ د شتمنیو پلورل 40%، او د ماشومانو کار 80%. نورې هغه ستراتیژي دي چې په پراخ ډول کارول کېږي. په دې څېړنه کې د ماشومانو د کار په اړه اندېښنه ښودل شوې او له اقتصادي ناورین سره د مقابلې لپاره د بې کیفیته خوړو د خوړلو او د زده کړو د پرېښودلو اغېزې نه جبرانېدونکې بللې شوې دي. دا چې د خوړو ناسم رژیم او په ورځ کې د یو وخت خوړو پرېښودل په خلکو څه ناوړه اغېزې لري، د داخله او ماشومانو د ناروغیو له متخصص ډاکټر محب زغم څخه مو وپوښتل. نوموړي ازادي راډیو ته په ځواب کې داسې وویل:
د انسان بدن مختلفو غذایي موادو ته ضرورت لري چې خپل نورمال فعالیتونه ښه ترسره کړي. ماشومان، زلمکي او پیغلوټې او همدارنګه هغه میندې چې مندواری وی او یا تیخور ماشومان لري تای ورکی، دوی لا ډیرو غذایی موادو ته او متوازنو غذایی موادو ته ضرورت لري.
په دې څېړنه کې چې د ارزونې د ظرفیتونو پروژې له خوا ترسره شوې، بشري مرستې د مبارزې یو مهمه ستراتیژي بلل شوې. خو ویل شوې چې سره خبرې شوې ویلې دي د دې شاهدان وو چې د مرستې په برابر ډول نه دی ویشل شوی او ادعا کړی چې د مرستو په ویش کې فساد موجود و، خلکو ته سمې نه دی رسیدلی. دا ویل شوی چې اوسن چارواکي د دروازو ساتونکو په توګه عمل کوي او هغه کسان چې په ړنګ شوي جمهوري نظام کې له امنیتي ځواکونو سره کار کړی، د پېژندلو له ویرې د مرستو په لستونو کې د خپلو نومونو له لیکلو ډډه کړې ده. د ارزونې ظرفیتونو غیر انتفاعي پروژه یا ECAPS د 150 هیوادونو د متخصصینو یوه ډله ده چې په 2009 میلادي کال کې په بیړني حالت او پیچلو کړکېچونو کې د بشري اړتیاو د ارزونو ښه کولو لپاره په جنوا کې تاسیس شوه. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا ویلي چې دا مهال په افغانستان کې 28.8 میلیونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ارزونې د ظرفیتونو پروژې په دې راپور کې ویل شوي وو چې د منځنۍ کچې افغانان په وروستیو کې د اقتصادي ستونزو له امله خپل غذایي رژیم او دغه شان تفریحي فعالیتونو کې بدلون راوستی، ځکه د دوی اقتصادي توان کم شوی دی. د پروژې د ارزونې پر بنسټ دې تغییراتو د دوی فزیکي توان او رواني حالت سخت اغېزمن کړی دی. زموږ همکار مرسلین ارسلا د ارزونې د ظرفیتونو د مؤسسې د دې راپور په اړه له مدني فعال میرویس عمر خیل سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلې چې یو شمېر افغانانو ولې پریکړه کړې چې په خپل غذایي رژیم او تفریحي فعالیتونو کې بدلون راولي.
دا رښتیا هم د اندېښنې وړ ده، ځکه چې که تاسو وګورئ په دغه تیرو دوو کلونو کې ډېر زیات خلک بیروزګاره شول، د خلکو اقتصادي وضعیت له پخوا څخه نور هم خراب شو، د کار فرصتونو زمینه محدوده شوه. په همدې توګه په هغه نړیوال موسسات، هغه سفارتونه، هغه دولتي اداراتو کې چې پخوا خلک افغانانو کار کول، هغوی طبعا اکثریت یې تقریبا 90% خلکو خپل روزګار د لاسه ورکړل. دا په دې معنی چې په خپله دا د خلکو په ژوند باندې منفي اثر غورځولی شي، نو طبعا دا په خپله یو منفي اثر دی چې د خلکو په ژوند غورځولی شي، او همدا لامل دی چې خلک خپل روزمره ژوند کې ډیر هغه مسائل په نظر کې نیسي چې هغوی نشي کولای هغه لومړیتوبونه دوی خپل د ژوند پوره کړي. بنان دا په خپل یو منفي تاثیر دی د خلکو په ژوند باندې. د بیلګې په ډول پخوا تاسو لیدل چې کورنۍ یا فامیلونه د تفریح او د سیاحت او د دې نورو مسایلو دپاره له خپل ماشومانو او اولادونو سره د کابل هغه اطرافو ته تلل، اوس دا کار ځکه نشي کولای چې یو خو اقتصادي ستونزې دي، بل دا چې ځینې افراطي محدودیتونه دي.
د خلکو د خوړو رژیم تغییر او بیا په تفریحي برخه کې د محدودیتونو رامنځته کول څونه کولای شي د خلکو رواني حالت متاثر کړي، او د خوړو د رژیم تغییر بیا څونه کولای شي د خلکو فزیکی حالت متاثر کړي؟
کله چې د عوایدو منابع نه وي، کله چې معاش نه وي، کله چې یو انکم نه وي، نو دا خلک څنګه وکولای شي چې دوی خپل روزمره هغه خوراکي توکي یا نور هغه کوم ضروري توکي چې دوی ورته اړتیا لري هغه ته پوره کړي؟ ماشومان په یو کورنۍ کې شته، ماشومان هم سالم غذایی تغذیه ته اړتیا لري، دوی نورو سهولتونو ته اړتیا لري. مګر متاسفانه اوس خلک دا کار نشي کولای، ځکه چې کوم معاش چې پخوا دوی درلودل اوس دوی نه لري. نو دا طبعا خپل اثرات لري، منفي اثرات لري. او د دغه سروې پر اساس دا چې د کابل په دریو حوزو کې شوی، که په ټولو حوزو کې وشي او که په ټول افغانستان کې وشي، نو طبعا نتیجه به همدغسې وي، ځکه موږ او تاسو پوهیږو په دغه ټولنه کې ژوند کوو، د افغانستان حالاتو نه خبر یو، خپل د کورنیو حالاتو نه خبر یو. روحي او رواني شکنجه او فشار د افغانستان خلکو لپاره.
د طالبانو حکومت په وروستیو میاشتو کې د کابل په ګډون په ګڼو ښارونو کې ځینې تغییرات رامنځته کړي، هغه که په څلور لارو کې وي یا تفریحي سیمو کې. خو بیا په ورته حالت کې دې تفریحي سیمو ته د ښځو په ورتګ باندې ځینې محدودیتونه رامنځته شوي دي. نو کله یو خونه د تفریحي سیمو په ښکلاو باندې کار کوي، او بل خونه بیا د کورنیو په ځانګړې توګه د ښځو په ورتګ باندې محدودیت وضع کیږي، نو دا څونه کولای شي خلکو ته ذهني آرامي ور په برخه کړي؟
او ګورئ، یوازې د یو چوک یا د سلور لارې جوړول او هغه باندې د نمایشي ګروپونو لګول دا اساسي او بنیادی کار نه ده. نه، د بنیادی کار عمل منفیه ستری پروژې دي چې هغه د برېښنا بندونه دي، هغه د سیمې په کچه هغه ستر او ملي پروژې دي چې ګټه د افغانستان خلکو ته رسیږي، ګټه د ټول افغانستان ولس ته رسیږي، یا ځینې اقتصادي او هغه زیربناوي یا ځینې ستري پروژې هغه دي. نو متاسفانه تر اوسه پورې هغه سي زیربناوي او هغه سي عمل منفیه پروژې په نظر کې نه دي نیول شوي، او نه تر سترګو کې. سره دې چې په یو داسې بد حالاتو کې دوی یو څو شېبې تفریحي پارکونو ته چې دوی لاړ شي له خپل کورنیو سره، اما دوی نشي کولای، ځکه محدودیتونه پرې وضع دي، ځکه بیلابیل هغه افراطي فرمانونه چې دي هغه ورباندې وضع شوي دي. نو بنان خلک نشي کولای چې په فکري او آرام او فکر سره دوی خپل کورنیو سره تفریح او سیاحت ته لاړ شي.
مدني فعال میرویس عمر خیل و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اورېده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په بلخ کې یو شمېر ښځینه خبریالان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت په رسنیو کې د دوی په کار نوي محدودیتونه لګولي دي. د دې بندیزونو پر بنسټ دوی له نارینه وو سره خبرې نشي کولای، له محرم پرته دندې ته نشي تللی، او داسې یو ځای کې دنده هم مخکې نشي وړلی چې همکاران یې ټول نارینه وي. خو په بلخ کې بیا د طالبانو حکومت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست دا ادعاوې ردوي. جزئیات په دې راپور کې.
که څه هم د طالبانو حکومت لخوا پنجونو خوځو د لګیدلو بندیزونو له امله دوی په کور دننه او نړیواله کچالو توندو غبرګونونو سره مخ دي، خو تازه په بلخ کې وشمیر خزینه خبریالان ادعا کوي چې پر دوی نوي محدودیتونه لګول شوې دي. خبرونه کې له نارینه و سره خبرې نه کول، له محرم پرته دندې ته نه تلل، او په یو داسې ځای کې دنده نه کول چې همکاران یې نارینه وي، له هغو نویو محدودیتونو دي چې په بلخ کې د رسنیو په خزینه کارکوونکو لګول شوې دي. دوه خزینه خبری اعلان چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي. ازادي رادیو ته وویل
محدودیتونه دادی چې کله یو خزینه استودیو کې خبرونه مختوړي نشي کولای، دی یو نارینه اوریدونکي ټلیفون ځواب کړي او یوازې باید د ښځو اړیکې ځواب کړي. بل دا چې کومې ښځې په رسنیو کې کار کوي باید له ځان سره محرم کار ځای ته یوسي. وړاندې په خبریالانو کوم محدودیتونه لګیدلی وو، په یو ډول مو ورسره ځان برابر کړ او کار ته مو دوام ورکړ. خو نوی چې په خبریالانو کوم محدودیتونه لګیدلی ډیر جدي دي. کله چې یو رسنۍ د خبرونو لپاره منصبان غوونه لري څه ډول فعالیت وکړي، همدا لامل کېږي چې رسنۍ فعالیت ودروي.
په بلخ کې یو شمېر نورو خزینه خبریالانو ازادي راډیو ته ویلي د همدې محدودیتونو له امله یې دندې پریښې دي او په کور ناستې دي. یو خبریاله چې نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل پلار یې نشته او دوه ورونه یې هم له دوی بیا له ژوند لري.
یو لامل خو دا دی چې دغه بندیزونه، دغه نوي نوي قوانین چې وضع کوي په خزینه خبریالانو باندې، کورنۍ هم موږ ته اجازه نه راکوي ډار پسې راغستی دي. سبا ورځ موږ ته څه یو ضرر رسېږي نو هغې نه غواړه ده چې ته په کور شي.
په بلخ کې د یوې سیمه ییزې راډیو نهاد مسؤول سید محمد یعقوبی د دې ادعاو په تایید ازادي راډیو ته وویل
د خبرګوري په څلورمه د بلخ د اطلاعات او فرهنګ ریاست په قربتوب یو غونډه وشوه، او هلته په خزینه خبریالانو محدودیتونه ولګول شول چې خبریالان یې له جدي ننګونو سره مخ کړي دي.
بلخ کې خزینه خبریالان وایي د خپل ستونزو په اړه د رسنیو ملاتړو بنسټونو سره اړیکه نیولې، خو هیڅ پام ورته نه ده شوی. په بلخ کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. خو د طالبانو حکومت د بلخ ولایت د اطلاعات فرهنګ ریاست د اطلاعات امیر عطا محمد ساهو ازادي راډیو سره خبرو کې په خزینه خبریالانو د نوي محدودیتونو لګولو ادعاوې رد کړې.
خبر شوی شایعات اصلا حقیقت نه لري. د خبرګولی په څلورمه غونډه کې دا ډول پریکړه نه ده شوې، بلکې د خزینه خبریالانو لپاره لا سانتیاوی برابرې شوې دي او همغږي هم زیاته شوې ده.
هاخوا له دې ټولو سره سره په بلخ کې خزینه خبریالانې د خپلې دندې او راتلونکي په اړه اندېښمنې دي او وایي هسې نه یوه ورځ لکه د ښوونځیو او پوهنتونونو د دوی پر مخ هم د رسنیو دروازې وتړل شي. د دې وړاندې هم د طالبانو حکومت په افغان جنو خوځو په تعلیمي، سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي او نورو بیلابیلو برخو کې محدودیتونه او بندیزونه لګولي دي. خو داسې مهال چې په کور دننه او نړیواله کچه د دې بندیزونه او محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنې شوې، د طالبانو حکومت دا مسایل د افغانستان کورنۍ مسأله بللې او د لرې کولو پر ځای لا سخت او زیات کړي دي.
په تیر جمهوری نظام کې د دایکنډي ولایت د امنیت قمندانې د شزینه پولیسو د جلب او جذب د عامر صبرو رضایی خپلوان وای نوموړي او دوه خوندې شپږ ورځې مخکې د طالبانو د حکومت استخباراتو د ریاست لخوا نیول شوې دي. د اغلی رضایی د خپلوانو په خبره دوه خوندې ورسته ل 24 ساعتونو د مشانو په مزګرتوب د طالبانو لبند خوشی شوې، خو په خپل لا هم په بند کې ده. د صبر و رضایی نیولو خبرګونونه پارولې دي او د ښځو د حقونو فعالان د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کوي. د دې موضوع تفصیل د نرګس مومن حسن سي په راپور کې واوري.
د افغانستان په تیر جمهوري نظام کې د دایکندي ولایت امنیت قمندانۍ د جلب جذب د امیر صبرو رضایي خپلوان وایي طالبانو استخباراتو صبرو او د خويندې شاوخوا شپږ ورځې وړاندې د دایکندي په مرکز نیلي ښار کې ونیولې. رخشانه رضایي د صبرو د مامالور ازادي راډیو ته وویل
مدت شش روز میشه
کې شپږ ورځې کېږي چې د خپل دوه خويندو سره د طالبانو د محلي استخباراتو لخوا په دایکندي کې نیول شوې. دوه خويندې وروسته له څلورو ساعتونو د مشرانو په خبره ازادي شوې. خپل صبرو سید چې د تیر حکومت د کورنۍ او چارو وزارت د لوی رتبه افسرانو له ډلې د جلب جذب امره والا هم په بند کې ده. د هغې د برخلیک په اړه تر اوسه هیڅ کوم خبر نشته. څنګه چې طالبانو ویلي د تیر یو کار رئیس د صبرو پسې و کورنۍ ته هم د ملاقات اجازه نه ده ورکړې.
رخشانه رضایي وایي کوم مشران چې د صبرو د خوشې کولو لپاره د طالبانو استخباراتو ته ورغلي وو ورته ویل شوي وو چې صبرو په تیر نظام کې د کار کولو او د فحشا د خپرولو له امله نیول شوې ده. هڅه مو وکړه چې د دایکندي د سیمه ییزو طالبانو او په ځانګړي ډول دوی د استخباراتو له ریاست سره اړیکه ونیسي خو بریالي نه شوو. طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې ویلي و چې په دې اړه به معلومات ورکړي خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. طالبانو د حکومت وایان مرستیال بلال کریمي، طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایان عبدالنافع ټاکور او د طالبانو د استخباراتو وایان خلیل امراس په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د صبرو رضایي او بل خپلوان چې نه غواړي نوم او غاګي د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي هم د صبرو نیول تایید کړي دي. د ښځو د حقونو یوه فعاله رقیه سایی چې دا هم مخکې د طالبانو لخوا نیول شوې وه ازادي راډیو ته وویل
زما له نظره په افغانستان کې د تیر حکومت نظامي کسانو نیول بیا خصوصا ښځینه هغوی نیول شکنجه کول دا ډېره د اندېښنې وړ خبره ده. دا په دې معنا ده چې افغانستان د ښځو لپاره امن نه ده. دې لپاره باید نړیواله ټولنه پر طالبانو فشار راوړي. د دې تر څنګ د بشر حقونو د ملاتړ بنسټونه هغوی د صبرو د خوشې کېدو لپاره او د ازادۍ لپاره باید غږونه پورته کړي.
اغلی سعید میرمن صبرو د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه وکړه. تر دې وړاندې د افغان شاعر او انځورګر حسیب احراری خپلوان ازادي راډیو ته ویلي و چې نوموړی روانه میلادي میاشت کې په کابل کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی. دغه شان د پوهنې د برخې فعال او د قلم لار بنسټ مشر متی الله ویسا، د هرات خزینه زندان پخوانی رئیس عالیه عزیزی، د پوهنتون پخوانی استاد رسول پارسی، خبریال مرتضی بهبودی او یو شمېر نور فعالان هم د طالبانو لخوا نیول شوی چې لا هم برخلیک معلوم نه دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه دولس شپژنیوي او د سهار له شپژو د ماښام تر شپژو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د اوکراین له ځینو برخو په تیرو څلور ساعتونو کې یو وار بیا د سختو نشتو راپورونه ورکړی شوی دی. اوکراین وایي روسي پوځیانو د دوی پر سنگرونو او د خلکو د استوګنې پر سیمو حمله کړې دي. په همدې حال کې اروپایي چارواکي غواړي اوکراین ته د وسلو د لیږ بهیر چټک کړي.
د اوکراین د لوی درستی دفتر وایي چې په تیرو څلور ساعتونو کې د دونیتسک سیمې د بخمود، لیمان، افدیفکا او مارینکا په ځینو برخو کې سختې جګړې شوې دي. د دې دفتر د راپور له مخې د تیرو څلورویشتو ساعتونو پر مهال په ټوله کې شپږ ویشت وسلوالې نښتې سوې دي. د اوکراین پوځ دغه راز ویلي چې روسي پوځیانو پرون د دوی پر سنگرونو او ګڼ مېشتو سیمو درې څلوېشت هوایي حملې کړي او یو پنځوس سالوو توغندي ویشتلې دي. بلخوا د دنیپرو پیتروفسک والي سرهی لیسول ویلي چې د روسیې پوځ د اوکراین د جنوب پر دې سیمې هم حمله کړې ده. د هغه په وینا په ایران کې د شاهد په نوم جوړې شوې دوی بی پیلوټ الوتکې هم د اوکراینی ځواکونو لخوا نسکورې شوې دي. د اوکراین چارواکي وایي د روسیې تر ولکې لاندې د کاخوفکا بند تر ویجاړېدو وروسته د مړو شمېر شپاړسو ته زیات شوی دی. دغه بند د جون میاشتې پر شپږمه ویجاړ کړی سو. چارواکي وایي نه ویشت نور کسان د مسکو تر ولکې لاندې سیمو کې د بند تر ویجاړېدو وروسته د سیلابونو له کبله مړه شوي دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت پرون په ټلګرام کې لیکلي چې په خرسون او میکولایف سیمو کې درې زره شپږ سوه کسان له سیلاب ځپلو سیمو ایستل شوي او یو دېرش نور کسان لا هم تری تم دي. کیف د بند په عمدی ویجاړولو کې ماسکو په لاس لرلو تورنوي. هوایي په دې ډول غوښتل د اوکراین پر جنوبي سیمه خرسون سیلاب وبهیږي او د اوکراین تهاجمي عملیات وروسي. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د صنایعو رئیس تیری بریټون له یوې فرانسوي ورځپاڼې سره په خپله نننۍ مرکه کې ویلي دغه ټولنه د روسیې د زیاتېدونکي تهاجم په وړاندې د مبارزې لپاره اوکراین ته د وسلو او مهماتو لیږل چټک کوي. اوکراین خپل تهاجمي او دفاعي عملیات د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې له روسیې د اشغال سویو سیمو د نیولو لپاره پیل کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن تیره اونۍ د کیف له متحدانو غوښتنه وکړه چې اوکراین ته نورې وسلې او مهمات هم ورکړي. پر اوکراین د روسیې د یرغل نږدې 14 میاشتې کیږي چې لا هم ختم سوی نه دی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ډیر څه لبه مو لیدلی وی چې د کومې شسې ماشوم نه پیدا کیږي نو تصور دا وی چې ستونزه په شزی کې ده، او ځینې کسان بیا دوهم واده کوي چې ګوندې د ماشوم څښتن بشي، خو حالداري چې ډیر واري ستونزه په نارینه کې وي. د دې تشخیص چې د ماشوم د نه پیدا کېدو ستونزه په نارینه کې ده او که په ښځه کې، آسانه کار هم نه دی، خو ساینسپوهان اوس بریالي شوي چې په نارینه وو کې د دې ستونزې د تشخیص نوې لار ومومي. د یورو نیوز د راپور له مخې څېړونکي په یوه نوې طریقه چې جراحي عملیاتو ته هم اړتیا نه لري په هغو نارینه وو کې چې په اصطلاح شنډ دي او اولاد یې نه کیږي د روغو سپرمونو په موندلو بریالي شوي دي. دا طریقه پر دې سربیره چې د نارینهو د شنډوالي تشخیص آسانوي، داسې ښکاري چې د دې ستونزې له درملنې او همداراز د پلار کېدو لپاره د شنډو نارینهو د روغو او سالمو سپرمونو د امکان له زیاتېدو سره مرسته کوي. د دې ستونزې له کبله په نړۍ کې د کابو 15% جوړو ماشوم نه کیږي چې د هغو نیمایي نارینه دي. د ماشوم په راوړلو کې د نارینه وو د ستونزو ډولونه ډیر دي، خو تر ټولو ډیر عامې نن ابستراکټیو نمیشي. په دې ناروغۍ اخته نارینه د انزال کېدو په وخت سپرم نشي خوشي کولی، او په حقیقت کې د هغوی په منی کې د سپرمونو شمیر صفر ته رسیږي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
نداف داسې کسب دی چې ګټه یې کمه خو ستړیا یې ډېره ده، ځکه نداف ځانګړی موقعیت نه لري، کوڅه په کوڅه ګرځي، اوازونه کوي او کار غواړي. منصور الفت چې له شلو کلونو راهیسې دا دنده لري وایي د پخوا پرتله د ندافې کار هم پیکه شوی دی. له منصور سره زموږ همکارې سنا کاکړ خبرې کړي او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی.
ندافی داسې یو کسب دی چې له ډېرو وختونو راهیسې په افغانستان کې تود بازار لري، خو په خپله د ندافانو په خبره نن سبا بازار یو څه سوړ دی. د کار شویو توشکو، بالښتونو او بړستونو راسپړل، د مالوچو شیندل او یا په اصطلاح بیا راژوندي کولو ته ندافي وایي. د ندافانو بازار د اخترونو او نوي کال په راتګ ډېر تود وي. په کابل ښار کې یو 45 کلن نداف منصور الفت مشهور په مسجدي چې له شلو کلونو راهیسې دا کاروبار کوي، په دې اړه چې څنګه یې دې کار ته مخه کړه وایي.
دا کسب مې ځکه غوره کړ چې آزاد دی، خپلواک دی، د چا تر لاس لاندې کار نه کوو. چې ومو غوښتل کار کوو، چې ومو نه غوښتل څوک په زور په موږ کار نه شي کولای. موږ له خپل کاره خوښ او راضي یو.
منصور وایي چې ډېرو کورونو ته تللی او له بېلابېلو خلکو سره مخ شوی چې خوږې او ترخې خاطرې ورپرېښي دي.
یو ځای کې مې کار کوو، شاوخوا 12 توشکې وي. یو مالوچ دی ورته د سیند مالوچ وایي چې ډېر تسمه دي، هغه مو چې څومره ندافي کړې هېڅ په حال رانغلې. موږ یې بیا بېرته وغوښتل کړو څومره مو چې ورته توضیح ورکړه وی نه منله د سره په مو کار وکړ موږ هم له خپل پیسو تیر شو خا خاطره مې بیا دا ده هر خواته چې زم خلک مو عزت کوي موږ له دوی څخه راضی یو او دوی له موږ څخه
منصور وایي پخوا به د اخترونو په راتګ سره کار ښه و خو په خبره یې اوس سره له دې چې اختر نږدې دی سم کار نشته
پخوا ښه و یو څه بازارې تود و خلکو کار کاوه عاید یې درلود اوس هغه شان نه دی کاروبار نشته پخوا به د ورځې پنځو نه تر شپږو کورونو ته تلو اوس یو دوو کورونو ته هم نه ځو ځکه عاید نه لري د نرخونو کمولو لپاره هم دعوا کوي ځکه د حکومت له بدلون وروسته خلک له کاره پاتې شول
منصور الفت هیله من دی چې د خلکو اقتصادي ستونزې هوارې شي چې ورسره د ده او نورو ندافانو کار هم بېرته ښه شي
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو اوس هم واورئ د دې ساعت لنډ خبرونه د طالبانو حکومت د سیګار هغه راپور رد کړ چې پکې ویل شوي طالبان د خپل واک د ساتلو لپاره په زیاتېدونکي ډول او د بیلو بیلو ډلو لخوا له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد نن رسنیو ته په استولې خبر پاڼه کې لیکلي د افغانستان اسلامي امارت په وضعیت باندې بشپړ کنټرول لري او اجازه به ورنکړي چې هیڅ ډله یا جهت افغانستان نه امن کړي په ننګرهار کې سږکال د ګزن یا پولیو پنځمه مثبته پیښه هم ثبت شوه په افغانستان کې د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف یوې سرچینې نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل دغه مثبته پیښه په دور بابا ولسوالۍ کې ثبت شوې ده د ملګرو ملتو د بشري حقونو شورا سبا دوشنبه په جنیوا کې د افغانستان پر بشري وضعیت دغه راز د ښځو او نجونو د حقونو په باب خبرې کوي د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ تیر دوشنبه ویلي وو دی به د غونډې ته برابر شوی راپور وړاندې کړي د ملګرو ملتو پراختیایي ادارې یا یو ان ډی پی په ننګرهار کې د یو کانال د جوړېدو خبر ورکړ دغه کانال د 800 کورنیو د کرنې ودې ته ګټه رسولی شي د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر تهران ته په خپل سفر کې د ریاض او تهران ترمنځ د پخلاینې لپاره نن یکشنبه نور ګامونه واخیستل فیصل بن فرحان له خپل ایراني ساری حسین امیر عبداللهیان سره د سیمې پر امن خبرې وکړې او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن سهار د چین پلازمینې پیکینګ ته ورسید د سفر هدف د امریکا او چین ترمنځ دروان کړکېش کمول دي
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي د امریکا د سول انسټیټیوټ وایي چې له پرمختیايي پروګرامونو پرته د کوکنارو کښت منع کول به پر اقتصاد ناوړه اغېزې ولري
د کوکنارو د کښت اقتصادي ناوړې پایلې به پر څو سیمو په تېره بیا په لویدیځو او شمال لویدیځو سیمو ډېرې وي ځکه په دې سیمو کې خلکو مخکې لا د اقتصادي ستونزو له امله خپلې ځمکې خرڅې کړې او ډېرو خلکو یې کډوالۍ ته مخه کړې
دا چې د نشې موادو کاروبار د افغانستان پر ملي اقتصاد کومي ناوړه اغېزې کړې دي په دې اړه مو له اقتصادي کارپوه نیاز محمد نثار سره مرکه کړې ده
عمده اغېزې دا دي چې اول د مشروع کاروبار یا د مشروع تولیدي یا اقتصادي جریان څخه مالی منابع وځي کله چې مالی منابع ووتلې د دې سره نامشروع اقتصاد وده کوي
په یو راپور کې به واوري چې د یو معتاد میرمن شفیقه وایي چې د خاوند د احتیاط له امله د خپلو نه اولادونو مسولیت را د غاړې دی
شپږ کاله کېږي چې خاوند مې معتاد شوی دی کور ته څه دی راوړي برعکس په کور کې مو چې څه درلودل هغه یې وړل لکه غالۍ د ګاز ډبه بخار دیګ او ترموز هر څه مو چې درلودل ټول یې خرڅ کړل او په هغو پیسو یې هیروین راونیول
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو
رښتیا هم چې ډېره دردناکه پېښه وه خو ته تر څو پورې به ژاړې
پوهېږې اجمل جانه څه وخت راهیسې چې دا پېښه شوې هغه وخت راهیسې بیا تر اوسه پورې ما سم خوب نه دی کړی
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د امریکا متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ وایي چې په افغانستان کې له پرمختیایي پروګرامونو پرته به د کوکنارو منع کول اقتصادي ستونزې او بېوزلي نور هم ډېره کړي. د دې انسټیټیوټ په تحلیلي راپور کې د بهرنیو مرستو لیږوالي ته په اشاره سره ویل شوي چې د کوکنارو د کښت منع کول به د دې سبب سي چې له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته غیر قانوني کډوالي ډېره شي. بزګران هم چې یو فصل یې کوکنار نه دي کرلی شکایت کوي چې نور زراعتي محصولات د دې اړتیاوې نشي پوره کولی او له ډېرې بېوزلۍ سره لاس او ګرېوان دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت لومړی فصل پای ته رسېدلی او د یوې برتانوي موسسې اټکلي سروې ښیي چې یوازې د هلمند ولایت د کوکنارو په کښت کې د پام وړ کموالی راغلی دی، خو تر دې مهاله هیڅ یو مسؤول بنسټ دا راپور نه دی تایید کړی. اوس د امریکا متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ یا USIP په یو راپور کې راغلی که د کوکنارو کښت په همدې ډول بند پاتې وي او پرمختیایي پروګرامونو ته هم پام ونه سي، په افغانستان کې به اقتصادي وضعیت نور هم خراب سي. د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ اوسېدونکی نقیب الله چې ساش کال یې په خپل مځکه کې غنم کرلی وایي ساش کال یې چندان عاید نه دي ترلاسه کړي او آن دا چې خپلې لګول سوي پیسې یې هم لاسته نه دي ورغلي.
کوډونه وشان ګران چې غنم خو موږ ته خپل هیچیله نه جوړیږي، ځکه د ټکټر او د کوډ روپۍ موږ ته غنم نه سره جوړولی. په کور کې مثال چې ډېری داسې کورنۍ شته چې درې څلور منه تاریخ پې واړول هغه به یو شی ور جوړوي یو لوار به پر باندې وو، نو غنم خو هغه نسي کېدلی. بیا کې ومې وکړې د خوراکه به وکړي یو ببره او پلمي ټو یو بل شان خو دې نسي برابر. د اسلامي عمارت هم غوښتنه دا ده چې موږ ته داسې یو ښه موسسات برابرې کړي او دغسې تخم راته برابر کړي چې مثال هغه د تاریخ رقم کار وکړي.
د امریکا متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ په راپور کې راغلي دې ټکي ته په پام سره چې په روان کال کې له افغانستان سره بشري مرستې یو میلیارد ډالرو ته راکښته سوي، د پرمختیایي پروګرامونو د نشتوالي په صورت کې به په زراعتي سیمو کې بېوزلي نوره هم ډېره سي. د لسیس ادارې څېړونکي ډیوډ منسفیلډ خبرداری ورکوي چې د کوکنارو د کښت له منع کولو او بهرنیو مرستو له کمولو سره به له افغانستان څخه اروپا ته د کډوالۍ بهیر نور هم ګړندی سي.
Some of the consequences of the ban in terms of
د کوکنارو د کښت اقتصادي ناوړې پایلې به پر څو سیمو په تیره بیا په لویدیځو او شمال لویدیځو سیمو ډېرې وي، ځکه په دې سیمو کې خلکو مخکې لا د اقتصادي ستونزو له امله خپلې ځمکې خرڅې کړې او ډېرو خلکو یې کډوالۍ ته مخه کړې. دا خلک تر ترکیې پورې د کډوالۍ لپاره 2000 او تر سربیا پورې 3000 ډالره ورکوي او دا لارې د دوی پر مخ خلاصې دي. د کوکنارو د نه کرلو په صورت کې لري نه ده چې دا خلک د خپل هیواد پرېښودلو ته اړستل شي او د دوی لپاره دا یوازینۍ لاره ده، ځکه په هیواد کې کاري فرصتونه نشته.
د طالبانو
د حکومت د کورنۍ چارو وزارت نشي موادو سره د مبارزې مهین تازه د وینامه له سیاسي برخې له مسؤولې سره د لیدو پر مهال له ملګرو ملتونو څخه غوښتي چې د محتاجونو د درملنې او بدیل کښت په برخو کې دي د دوی له حکومت سره مرستې وکړي، خو تر دې مهاله د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون هیڅ یو هیواد په افغانستان کې د کوکنارو د کموالي راپور نه دی تایید کړی او د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې یې د طالبانو له حکومت سره د مستقیمه مرستو په اړه هم څه نه دي ویلي. په پام کې ده چې ملګري ملتونه د راتلونکي میلادي کال په منځنیو میاشتو کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د سروې راپور اعلان کړي او د دې تر څنګ د طالبانو حکومت هم د کوکنارو د کښت د سروې په راپور چمتو کولو بوخت دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د سولې انسټیټیوټ وایي له پرمختیایي پروګرامونو پرته د کوکنارو کښت منع کول به پر اقتصاد ناوړه اغېزې ولري. درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واورئ. اقتصادي کارپوهان وایي چې د نشه یي موادو کاروبار د افغانستان پر ملي اقتصاد ناوړه اغېزې کړې دي. دا چې دا ناوړه اغېزې څه دي، د دې ناوړه اغېزو عمده عوامل څه دي، ولې په تیرو شلو کالو کې له نشه یي موادو سره مبارزې مطلوبه نتیجه نه درلوده، د دې ناوړه اقتصادي وضعیت د مخنیوي لپاره څه ډول پالیسیو او ستراتیژیو ته اړتیا ده او په مجموع کې باید څه وسي چې د افغانستان پر ملي اقتصاد د نشه یي موادو د کاروبار د ناوړه اغېزو مخه ونیول سي، په دې اړه مو د اقتصادي کارپوه نیاز محمد نثار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په عمومي ډول د نشه یي موادو کاروبار د افغانستان پر ملي اقتصاد څه ناوړه اغېزې لري.
عمده غیزی دادی چې اول د مشروع کاروبار یا د مشروع تولیدی یا اقتصادی جریان څخه مالی منابع وزي. کله چې مالی منابع ووتلې د دې سره نامشروع اقتصاد وده کوي. د نامشروع اقتصاد وده د دې لامل کیږي چې عمومي اقتصادي ارقام ورک سي. کله چې عمومي اقتصادي ارقام ورک سي، دولت د اقتصادي سیاستونو او اقتصادي پالیسیو په تطبیق کې د مشکلات سره مخ کیږي. بل ناوړه اغیزه دا ده چې د مشروع کاري فرصتونو څخه تولیدي قوه ایستل کیږي. ورپسې په غیر فعال کاري نفوس باندې د معتادو انسانانو بدلېدل دي. کوم انسانان چې په نشي توکو باندې معتاد کیږي، هغه د ټولنې په غیر فعال کاري نفوس باندې بدلېږي. نه یوازې دا چې دوی د ټولنې لپاره کوم تولیدي کار نه کوي، بلکې خپله د ټولنې د اوږو بارم ګرځي او د خپل ځان سره یو ځای د خپلې کورنۍ اقتصاد هم په لازمه اندازې سره زیانونه او تاوانونه رسوي. دغس د نشي توکو کاروبار پر انفلاسیون باندې منفي تاثیرات لري، ځکه د نشي توکو کاروبار د عرضې او د تقاضا میکانیزم په خپل عادي شکل سره کار کولو ته نه پرېږدي او په هغه کې پاشلتیا ایجادوي. د دې سره په ټولنه کې د عمومي قیمتونو سطح لوړیږي او د پیسو پارسوب سره ایجادیږي. د دې په دوام د نشي توکو کاروبار په ټولنه کې د عاید ناعادلانه ویش رامنځته کوي. بل منفي اغیزه د نشي توکو د کاروبار دا دی چې د تادیاتو په بیلانس کې کسر ایجادوي. چیرې چې نشي موادو کاروبار وده کوي، په دې سره د نشي توکو کاروباریان چې خپل کم نجومي عواید ترلاسه کړي دي، په دغو عوایدو باندې دوی راولاړیږي او د نور هیوادو څخه لوکس اجناس راواردي او د نور هیوادو څخه د وارداتو سطح زیاتیږي. کله چې د وارداتو سطح زیاته سوله، په دې سره د تادیات په بیلانس کې کسر ایجادیږي او د تادیات په بیلانس کې کسر د دې لامل کیږي چې د هیواد وارداتو اندازه زیاته شي. د دې ترڅنګ کم مالی منابع چې هغه د مشروع اقتصادي جریانو څخه ایستل کیږي او په مشروع ډول سره د مخدره مواد په کاروبار کې په کار اچول کیږي، د خپل د تادیات په بیلانس کې د کسر د ایجاد لامل ګرځي. بل د داخلي تولیداتو د ودې مخنیوي کوي، ځکه کم مالی منابع چې د دې جریان څخه وځي، د مخدره موادو کاروباریان اکثر دوی د لوکس او اجناسو د رانیولو او د ملکیتونو پر رانیولو باندې خپل منابع ډیر لګي، ترڅو د ودې بیا فروش د لارې څخه خپل پیسې سپینې کړي. د مخدره موادو ورستی منفی اغیزه دا ده چې د لوی اقتصاد مدیریت پیچلی کی، د دولت لپاره او د اقتصاد پالیسی جوړونکو ارګانو لپاره دا سخته کیږي، ځکه چې ارقام نه موجود، هلته کاري ساحه نه معلومي، هلته د کاروبارو ارزښت نه معلوم. نو د لوی اقتصاد په سطح باندې اقتصادي ثبات ایجاد او د لوی اقتصاد شاخصونو د هغه په دوامدار ډول سره کنټرولول چې عبارت دي انفلاسیون او بیکاری او ناخالص کورنی تولیداتو د دغه ټول چې دی د دې کنټرول او د دې مدیریت د اقتصاد لپاره پیچلی کی.
په تیرو شلو کلونو کې د نشي موادو سره د مبارزې لپاره بیلابیلې ستراتیژي او پالیسۍ جوړې شوې، خو نتیجه یې شور نه کړه. ځکه چې اقتصاد پوهان داسې باور لري چې کله کله حکومتي پالیسۍ او ستراتیژي هم داسې دي چې په لوی لاس د نشي موادو کاروبار ته لار هواروي. تاسو د خبرته په نظر ګوري
دقیقا دا نو مختلف عوامل درلودلای شي. مثلا کېدلای شي چې د دولتونو چارواکي په دې مسله کې لټی پکښې کوي، یا د دوی خپلې ګټې پکښې کوي. خپل دولتونه چې دغه سي خدمات موادو د کاروباري شبکو څخه تشکیل شوی دي.
د نشي موادو کاروبار پر څلور برخو باندې بشل سو، چې یو د نشي بوټو کښت، یو د نشي موادو تولید دی، بلې قاچاق دی، یا بلې استعمال دی. ستاسو په نظر باندې په دغو څلورو برخو کې کومه برخه دی زموږ پر ملي اقتصاد باندې ناوړه اغېز کوي؟
تر ټولو منفي اغېزه چې زموږ پر ملي اقتصاد باندې یا هم زموږ پر اجتماعي ژوندانه باندې کوي، هغه د دې بوټي کښت دی، ځکه شروع یې له همدې ځای څخه کیږي. او هغه د بوټي په کښت کې چې کوم کاري قوه او کوم انساني انرژي مصرفیږي او کوم اجتماعي او اقتصادي ظرفیتونه چې پر کار باندې لویږي، هغه زموږ د افغانستان پر ځکه د افغانستان پر اوبو باندې دا کښت شوی دی. او هغه اجتماعي عواقب یې هم تر ډېره پورې خپله د افغانستان و خلکو ته متوجه دي.
ستاسو په نظر دغه ناوړه اغېزې به زموږ پر ملي اقتصاد باندې تر څه وخته پورې پاتې وي؟
د نشي مواد اغېزې شاید په لنډ مال کې نه، بلکې په اوږد مال کې د بین څخه ولاړې شي، ځکه دلته څو سایل مطرح کیږي چې یو د هغو څخه د بدیل کښت ایجاد دی، چې کوم بزګران، کوم کروندګر او کوم نور کسانو چې په دې بخش کې کار کوي او د دې لارې څخه بل د ژوندانه اړتیاوي تامینولې تر هغه وخته پورې چې دوی د نشي موادو د کښت په بدیلې لارې پیدا کوي او د بدیل لارو څخه خپل د ژوندانه اړتیاوي پوره کړي دا بخواړي.
تاسې د بدیل معیشت خبره وکړه، ځینې کارپوهان وایي چې دا یو ناکامه تجربه ده چې یوازې د بزګر سره مرستې کېږي،
نه یوازې د دغه د نشي موادو د بدیل مسله، بلکې په عموم کې د افغانستان عمومي زراعتي سیستم دا یو نوښت ته ضرورت لري، دا یو نوي سازماندهي او یو نوي سمبالونې ته ضرورت لري، یو نوي شکل ورکونې او لوري ورکونې ته ضرورت لري چې په عمومي ډول سره داسې کرنیزې پالیسۍ د اقتصادي او خدماتي پالیسۍ سره په همغږي کې او د نورو مسایلو په نظر کې نیولو سره جوړې شي او تطبیق شي، چې په عمومي ډول سره د افغانستان اقتصاد د یو سنتي اقتصاد څخه په یو نسبتا عصري اقتصاد باندې بدل شي. که موږ ارقام ته مراجعه وکړو، تقریبا د افغانستان 80% کاري نفوس په کلیوالي سیمو کې په زراعتي سکتور باندې اخته دي. په داسې حال کې چې د زراعتي سکتور محصولات د افغانستان د جی ډی پی تقریبا 10% برخه جوړي. د افغانستان پاتې 10% کاري نفوس چې په ښارونو کې په خدماتي او تولیدي سکتور کې لګیا دي، دا د افغانستان د پاتې 80% جی ډی پی تشکیلي. جی ډی پی په داخل کې د تولید شویو نهایی اجناسو او خدماتو نهایی ارزښت وای. په جی ډی پی سره موږ کولای شو د هیواد داخلي ناخالصو تولیداتو مجموعي ارزښت ځان ته معلوم.
درنو اوریدونکو، په مرکه کې مو اوریدل چې اقتصادي کارپوهان وای د افغانستان پر ملي اقتصاد به د نشه یي موادو د کاروبار ناوړه پایلې تر ډیره وخت پاتوي.
رازا کوم مونږه تا ته منتظرو،
بس دا دے زام راغلم، اوس مو په ګاډه ملو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د رین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟
په یو دود څوک نه موتا دیږي. دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مو وها سر سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي د معتاد د کورنۍ روغړي نه یوازې دا چې د اعتیاد له خطر سره مخ دي، بلکې د کورنۍ د اقتصادي او اجتماعي مسؤلیت پیټه یې هم پر اوږو بار وي. له دې ډول کورنیو څخه یوه هم شفیقه ده چې د خپل میړه د اعتیاد له امله د کور ټول مسؤلیت د دې پر غاړه دی. د شفیقي اولادونه وایي څو میاشتې کېږي چې پلار یې کور ته نه دی راغلی او مور یې د خلکو په کورونو کې په کار بوخته ده. له همدې امله نشي کولای چې دوی ته د زده کړې اسانتیاوې برابرې کړي. زموږ همکار په دې راپور کې د شفیقي ژوند ته لنډه کتنه کړې چې په ګډه یې اورو.
شفیقه د نهو اولادونو مور ده او څو کاله کېږي چې خاوند یې معتاد دی. له همدې امله د اولادونو د روزي ګټلو او زده کړو دروند پیټی د دې پر اوږو پروت دی. دا وایي چې پخوا به یې لورګانو له کوره د باندې پر سړکونو کار کاوه او د کور د مالي لګښتونو په برخه کې به یې له دې سره مرسته کوله، خو له کومې ورځې راهیسې چې د طالبانو حکومت د دوی د لوڼو پر کار بندیز لګولی، د لس نفري کورنۍ مسؤلیت یوازې د دې پر غاړه دی.
شپږ کاله کېږي چې خاوند مې معتاد شوی دی. کور ته څه دې راوړي؟ برعکس په کور کې مو چې څه درلودل هغه یې وویل، لکه غالۍ، د ګاز ډبه، بخار دیګ او ترموز. هر څه مو چې درلودل ټول یې خرڅ کړل او په هغو پیسو یې هیروین راونیول. د کور لپاره روزي ګټل زما پر غاړه دي، د کار لپاره بل څوک نه لرم.
شفقه وایي چې له شپږو میاشتو راهیسې خاوند کور ته نه دی راغلی او نږدې دوه میاشتې مخکې خپلوانو خبره کړه چې میړه د طالبانو حکومت په کابل کې د درملنې روغتیایي مرکز ته بولی دی، خو اوس چې دوه میاشتې تیرې شوې بیا یې هم خاوند کور ته نه دی راګرځېدلی. منیژه د شفقې مشره لور ده. دې پخوا پر سړکونو خوراکي مواد خرڅول او له مور سره یې په مالي برخه کې مرسته کوله. د یو خویندو یې هم د نورو نجونو په شان هیله درلوده چې ښوونځي ته د تللو له لارې به ښه راتلونکی ولري، خو د پلار اعتیاد د دوی راتلونکی تباه کړ.
کله
چې مور کاریو مینځلو ته ځي زه مې د پلار اولادونه ساتم. کله چې نورې نجونې وینم چې درس وایي او سواد لري په رښتیا چې ډېره ځورېږم. زه خپله د ستونزو له امله درس نشم ویلی خو څه وکړم، ژوند ستونزې لري. مور مې د خلکو کالي مینځي او زه د قلم او کتابچې رانیولو پیسې هم نه لرم. پلار مې کور ته نه راځي، 5-6 میاشتې کېږي چې پلار مې نه دی لیدلی.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې بې سرپناه معتادین ډیری هغه معتادین دي چې کورنۍ لري خو نه غواړي چې خپلو کورنۍ ته ستانه شي او شپه ورځ له معتادو ملګرو سره د باندې تیروي. د معتادینو د درملنې د یو روغتیایي مرکز کارکوونکی ارواپو متی الله وزیری وایي احتیاط نه یوازې دا چې د کورنۍ نور غړي د احتیاط له خطر سره مخ کوي، بلکې د کورنۍ اقتصادي او اجتماعي مسؤلیتونه هم د کورنۍ د نور غړو پر اوږو راچوي.
زمانی که والدین معتاد باشند،
کله چې مور او پلار معتاد وي له اولادونو سره بد چلند کوي او انده چې نشي کولای د هغوی خوراک کالي او نورې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. له همدې امله د معتادینو اولادونو ته د ټولنې د نورو خلکو په پرتله ډېر زیان رسیږي.
که څه هم د طالبانو حکومت تیر کال د ژمي په لومړیو کې د کابل په ګډون له څو ښارونو څخه معتادین راټولول او د درملنې مرکزونو ته یوړل، خو ځینو معتادینو ته درملنې وروسته د نشه یي موادو د ارزانه او اسانه پیدا کېدو له امله بیرته نشو ته مخه کړه.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د یو معتاد میرمن شفیقه وایي چې د خاوند د اعتیاد له امله د خپلو نهو اولادونو مسؤلیت را دغاړي دی.
دا زهرو کاربن با د خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څرګند کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر وی ساته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو څپو 29, 21 او 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوری په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو فضله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شي د چې د بسم الله جان دوه ورونه د موټر په ټکر کې مړ کیږي. دا غم پر بسم الله جان دومره بد اغیزه کوي چې د ژوند ټولې چارې جنې پاتې کیږي. اکثره وخت زاړي او یا هم پاندېښنو کې ډوبوي، خو یو انډیواله له دې غم څخه د ژغورلو لپاره هغه ته یوه لاره ورښیي. دا چې دا د ژغورلو لاره به څه وي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
بسم الله جان، سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ولی جاڑی خیریت دی؟
ولی بنا جاڑم دیت مورن و مرگ لگم دی.
آگوی دی خدای او بخی تو وست ما جاڑا مڑی پا جاڑا بیر تا نجوندی کی گی.
زد دوکان داد دخلا پان رازم چو گند پامی او پا برشی خدا غم دیر ترون دی تو لورس پا جاڑا را باندی تیرشی.
نو داغی پی که خود دو میاشتی کی؟
دو میاشتی کی گی خو زما هیڅ نه هېرېږي، لکه همدا اوس مې چې د ورونو جنازو ته ګورم.
هغه خو د موټر ټکر و، یوه پېښه وه، تېره شوه. خدای ته صبر وکړه.
زه یې منم چې یوه پېښه وه، خو ډېره دردناکه پېښه وه.
رښتیا هم چې ډېره دردناکه پېښه وه، خو ته تر څو پورې به ژاړې؟
پوهېږې بس جانه، څه وخت راهیسې چې دا پېښه شوې، هغه وخت راهیسې بیا تر اوسه پورې ما سم خوب نه دی کړی. کله چې ویده شم بس خپل ځوانۍ مرګونه په خوب کې ویدم.
خیر، اوس خو هغوی ستا په ژړا بیرته نه راژوندي کیږي. خدای ته صبر وکړه.
ټول دوستان راته وایي چې صبر وکړه، خو صبر کول دومره اسانه کارم نه دی. زه دا دومره لوی غم یوازې څنګه هېر کړم؟
نو ولې یوازې؟ شکر دی پلار، مور، میرمن، بچیان او نور ورونه لري.
هر څوک خپل ځای لري، د ورونو ځای بل څوک نشي ډکولی.
اجمله څه خبره ده؟ دا بسم الله جان ولې ژاړي؟
د خپلو ځواني مرګانو ورونو له غمه ژاړي.
نو د هغې پېښې خو دوې میاشتې کېږي.
وایي زه په کاغذ وسي چې ورور باندې بل وي، د ورونو غم و څنګه دومره ژر هېر کړم؟ غم د ځوانانو ورونو غمونه.
لالا جانه، ته بسم الله جان ته لږ د زړه ډاډ ورکړه، زه ځم چې یو ضروري کار لرم.
سمه ده ولاړ شه. یار بسم الله جان، ته مجیبه سړی، ته به تر څو پورې ژاړې؟ ستا په ژړا خو دې ورونه بېرته نه راژوندي کېږي.
مام ډېر کوښښ کړی دی چې دا غم هېر کړم، خو څوک هم نه وېرېږي نه وېرېږي.
راشه چې لالا دې داسې شی درکړي چې دا غم دې بیا بیخي په یاد هم نه شي.
څه ژړا کوي؟
تا سګرټ وڅکوه چې ټول غمونه دې له زړه ووځي.
په سګرټو مې غم له زړه نه ووځي. دا وګوره، له سهار راهیسې مې 500 دانې سګرټ څکولي دي.
دا هغسې سګرټ نه دی چې تا څکولي دي، دا بیخي جلا سګرټ دی.
دا څنګه سګرټ دی؟
تو خو یو ځل وڅکوه، بیا به پخپله پوه شې چې دا څنګه سګرټ دی.
سمه ده، ته راکه چې وڅکوم.
واخله وڅکوه.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازت ہے؟
رازا رازا مہربانی ہو کا.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام. رازا رازا پر دا چوکی کی نا
سما ڈاکٹر صاحب نستم
خوا سے تکلیف لری
ڈاکٹر صاحب زندین عملیم اوز غرم جنزان علاج وکم.
خواه تا کیسا وکا چه سنگ عملی شوی؟
دکتر صاحب کیسا درسی وا چه لس گالمخ کمی دو رونو موتر تکر کن او دوار او وجل شول.
ده ده او بخی. خواه بیاس او شوی؟
ما دا غم نشو تغبلی دمیل پارا چه دا غم هیر چی نشو تمی مخا کنا.
نو سنگا شو بیا دا غم هیر شو؟
نه ڈاکٹر صاحب غم هیر نشو، بلکه سل نور غمونه می هم پر اوږو بار شول او ملا یې غوټه در ماته کړه.
سنگا ملا غوټه در ماته کړه؟
یو دکان می درلود، هغه می هم خرڅ کړ او پیسې یې ټولې په نشو کې راڅخه لاړې.
بیا څه وشو؟
تر دې وروسته مې میرمنې او وړو بچیانو ډېرې لوږې او تندې راسره اونګاللې. بېچارهګان ډېر په تکلیف شو.
ښه بیا څه وشو؟
دوه کاله وروسته مې میرمن ناروغه شوه، خو مې د علاج پیسې نه درلودې. څه وخت وروسته مړه شوه او واړه بچیان یې راپاتې شو.
بچیان دې اوس چیرې دي؟
د خسر ګره مې اوسېږي. خسر مې هم ډېر غریب سړی دی.
خیر دی، مه ژاړه، خدای به یې خیر کړي. ښه دی، بچیان خو دې یو سرپناه لري.
ډاکټر صاحب دا دی ما خو ګورې چې په ځوانۍ کې مې ټول غاښونه وتلي دي، ویښتان مې هم تک سپین شوي دي، بېخي سرګلن بوډا ښکارم.
خیر دی، تان دېښنه مه کوه، اوس هم شکر دی ځوانې. ویښته دومره مهم نه دي، غاښونه به دې هم جوړ شي.
نه ډاکټر صاحب، ځواني مانی نوره نه را پاتې، هډوکې مېده سترګې بس یو ځای مې هم جوړ نه دی.
ته هېڅ اندېښنه مه کوه، مونږ به دې په شفاخانه کې بستري کړو، انشاءالله بېرته به روغ او جوړ شي.
ډاکټر صاحب ما غلط فکر کړی و، زما په شان ډېر نور خلک هم غلط فکر کوي.
څنګه غلط فکر؟
ما فکر کاوه چې نشه به مې له زړه څخه غم لرې کړي، خو اوس پوه شوم چې نشه د هېچا غم هم نشي لرې کولی، بلکې په شلو نورو غمونه یې هم اخته کوي.
تازه د رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
داستا زرین خالونه بلمن کی کراتی،
دست زرین خانه بلمن کی تراتی شاباز دی فرما خوارا زلفانی تا خوشبو پر لاس میزد دست نرنگ نه بیکه او که کلان شوتی ساده ناری ندی بیکه او که کلان شوتی ساده ناری ندی هندار مخت منی سچ زبا که بلخی هندار مخت منی سچ زبا که بلخی دست آزرین خانه ولمن پی کراتی شاباز دفر مخوارا و